آزادی رادیویی مجله
زما سدلا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجله په پیل شوی خبرونه کې د محمد علیم بسمل د شیرونو د نوې ټولګې د چاپېدو په مناسبت له هغه سره مرکه لرو.
تک سپین ورځ را سره سمه یادی نکړي مونږ ترې سم خوند اخیستی نه وسې بیګاسي.
پوهان رازقی نړیوال د خپل ژوند د علمی تحقیقي او ادبي سفر په باره کې معلومات راکوي.
ژوند کې حماسي انسان جوړوي. په خپل د ژوند په ټول شرایطو کې یو انسان استفاده کوي.
د جګړې او سولې د ناول د مخکتنی د غونډې له حاله خبرې شي. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزای را اوروي.
د مولوی عبدالروف خاکی قندهاری د سلم تلین په مناسبت د هغه د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر علمی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې تیره اونۍ په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې و، پوهانو د افغانستان د ازادۍ او روشنفکرۍ په نهضت کې د مولوی خاکی قندهاری علمی، مطبوعاتي او اجتماعي خدمتونه وستایل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دغه نامتو عالم او اجتماعي مصلح مقبره ودانه او په کابل او کندهار کې یو یو واټ د هغه په نوم کړي. مولوی عبدالروف خاکی قندهاری په 1240 لمریز کال کې د سراج الاخبار افغانستان جریده خبره کړه چې د استعمار د فشار په وجه د دویمې ګڼې د خبرېدو اجازه ورنکړای شوه. دغه جریده د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې له شمس النهار څخه وروسته دویمه مهمه هڅه ګڼل کیږي. د سباون په نوم یو خصوصي تلویزیون په لشکرګاه کې خپل نشرات پیل کړل. د دې تلویزیون رئیس میرویس پاتسون د پرانیستې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې دی او همکاران به د اصلاح، پرمختګ او امن لپاره د رسنیزو مقرراتو په چوکاټ کې خپرونې کوي. سباون چې تېره اونۍ یې خپرونې پیل کړي دي، حاضر دمه په شواروز کې 8 ساعته خپرونې لري. سباون په هلمند ولایت کې لومړنی خصوصي تلویزیون دی. په هلمند کې دولتي تلویزیون هم فعالیت کوي. د ننګرهار په هسکه مینه کې د حمزه بابا کلتوري مرکز د اونیزو مشاعرو لړۍ پیل کړه. د دغو مشاعرو د پیلېدو هدف په سیمه کې د ژبې، ادب او ټولنې خدمت بلل شوی دی. حمزه بابا کلتوري مرکز له تیرو 3 کلونو فعالیت کوي او اونیزې مشاعرې به یې په اونۍ کې یو ځل وي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خارجه وزارت په ستور ماڼۍ کې د تولستوی د نامتو شاهکار جګړې او سولې د پښتو ژباړې د مخکتنی غونډه وه. زموږ همکار نورګل شفق دې غونډې ته ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تولستوی د جګړې او سولې ناول د پښتو ژباړې د مخکتنی په غونډه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته او ځینو پوهانو او لیکوالو د دې اثر، لیکوال او د ژباړې په باره کې څرګندونې وکړې. جګړه او سوله ناول لیکوال او کرکتونکي ډاکټر لطیف بهاند پښتو کړی چې په 4 ټوکونو کې په دې وروستیو کې د میدان وردګ ولایت د پخواني والی محمد حلیم فدایی په مالی مرسته له چاپ راوتی دی. د مخکتنې د غونډې لومړی ویناوال د خارجه وزارت مرستیال جاوید لودین و. ښاغلی لودین په خپلو خبرو کې د خارجه وزارت لپاره دا د ویاړ خبره وبلله چې د یوه نړیوال شاهکار د مخکتنې د غونډې کوربه دی. د ویل
زه ډیر خوښیم، واقعا قلبن د ما لپاره د افتخار ځای دی. اصلا چې په وزارت خارجه کې نن مونږ د یو لوی نړیوال شاهکار د پښتو د ترجمې معرفي دلته کوو، دا وړه خبره نه ده. زه خپل ګران ورور محترم همکار بهاند صاحب ته، لطیف بهاند صاحب ته ډیره مبارکي وایم چې دومره یو لوی کار یې په غاړه اخیستی و او دا یې سرته رسولی.
د غونډې دویم ویناوال محمد حلیم فدایی و چې په خپلو خبرو کې د علمي آثارو د لیکلو، ژباړلو، خپرولو او لوستلو په اهمیت ټینګار وکړ. ښاغلی فدایی وویل
که غواړو د خپلو فلاسفو خوبونه پوره کړو او خپل ولسونه د معراج زینو ته ورسوو، نو د نننۍ عصر د غوښتنو سره سم خپلې تګلارې په علمي، منطقي، عقلاني او قانوني ډول عملي کړو.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړي اکاډمیسن سلیمان لایق په خپله مقاله کې د ډاکټر بهان د ژباړې ستاینه وکړه او د روسیې د 19 پیړۍ د نامتو لیکوال تولستوی د شخصیت په باره کې د یوه روسي لیکوال له قوله وویل
دیمیتری میلیژ کوفسکي د تولستوی په ستاینه کې وایي دغه چیرې د بشریت چیرې ده کله کوم بل نړۍ اوسیدونکو زموږ له نړۍ څخه پوښتلی وای ته څوک یې بشریت کولای شوی تولستوی ته په ګوته اشاره وکي او وایي زه دغه څوک یم.
خاغلی لایق د یو بل منتقل لخلی ویل چې سوله او جګړه د انسان د معرفي د لوی نندارتون حیثیت لري.
زما په عقیده تولستوی په دې خپل ستر نندارتون کې انسان افشا کړی او داسې هندارې ته یې درولی ده چې دی له خپلو ټولو اجزاو سره خپل ځان په خپله وویني.
اکاډمیسن سلیمان لایق په خپله مقاله کې د دې ستر شاهکار په اړه شویو نیوکو ته هم اشاره وکړه. جګړه او سوله د پلاټ په لحاظ تیتو پرک اثر ګڼل کیږي او نیوکه ورباندې کیږي چې کله کله پکې ناول په ځای پاتې شي لیکوال د خپلو نظریو بیان پکې شروع کړي. ښاغلی لایق څرګنده کړه چې دی په خپله په جګړې او سولې نیوکه نه کوي، مګر ځینې نقادان وایي چې
رښتیا خدا ده چې نه یووالی په هغې کې لیدل کیږي، یعنی په سولې او جګړې کې، او نه په سمه توګه د ادبي انواعو په کوم ډول کې ځای نیسي. خو په عین وخت کې د نړیوالو ادبیاتو یو ستر شاهکار ده او د تولستوی د نبوغ راز هم په همدې کې دی.
د افغانستان د دری ژبې مشهور لیکوال اعظم راهنورد زریاب د دې غونډې یو بل ویناوال و چې دا د افسوس خبره وګڼله چې دا تولستوی په ژوند کې داسې کسانو د نوبل ادبي جایزې وګټلې چې اوس یې خلکو نومونه هم هیر دي، خو تولستوی ته چې شاهکارونه یې لیکلي و دا جایزه ورنه کړی شوه. ښاغلی زریاب وویل
شما نیک میدانیم که تولستوی در سال 1910 وفات کرد و یکی از نویسندگان است که سوکمندانه باید گفت جایزه نوبل به او نرسید. شما می دانید که جایزه نوبل در سال 1900 تأسیس شد. از سال 1901 تا سال 1910 که مرگ تولستوی است، کسان جایزه نوبل را در ساحه ادبیات بردند و صاحب شدند که امروز ما نامهای از اونا را فراموش کردیم.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور په خپلو خبرو کې د افغانستان په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې دوی د هم د شاهکارونو لیکلو ته مټې راونغاړي او د تولستوی غونډې د خپلې ټولنې بحراني حالت په کامیابۍ سره انزور کړي.
واقعا د روس د ملت روح په دغه سیو اثر کې سړی پوره لیدلې شي، او نه یوازې له ادبي نظره بلکې له اجتماعي نظره، له رواني نظره، له بېلابېلو اړخونو نه د یو ملت د ښې پېژندنې لپاره تر ټولو غوره اثر دی. د دغسې اثارو چاپ یوه ننګونه ده، یو چیلنج دی زموږ ځوان قلموال نسل ته چې څنګه کولی شي د همدغسې مسایلو ورته مسایلو په باب چې زموږ ملت هم ورسره لاس وګرېوان وو اولادې داسې ستر شاهکارونه او اثر ایجاد کړي.
د افغانستان د خارجه وزارت په ستور ماڼۍ کې د جګړې او سولې د ناول د پښتو ژباړې د مخکتنې وروستی ویناوال د علومو اکاډمي غړی څېړندوی محمد نبی صلاحي و چې د کتاب د تصحیح چارې د ده په غاړه وي. ده د ښاغلي بهاند د ژباړې نثر وستایه او زیاته کړه
دغه رومان د ښاغلي دکتور لطیف بهاند په پیاوړي قلم روانه او عامپخمه پښتو ژبه باندې له 2004 څخه تر 2010 زیږدیز کال پورې وژباړل شو او د ایډیټ لپاره په 1999 مریز کال کې ماته وسپارل.
د جګړې او سولې ناول ترجمه په افغانستان کې د تر ټولو لوی خارجي ناول ژباړه ګڼل کیږي چې ژباړې یې له ډاکټر لطیف بهاند څخه کابو 9 کاله وخت واخیست. ډاکټر بهاند نن سبا د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د خارجه وزارت کارکوونکی دی. ده په تیرو 1.5 کلونو کې ګڼ آثار لیکلي او ژباړلي دي چې تر ټولو مهمه ژباړه یې همدا د جګړې او سولې ناول دی. د جګړې او سولې د ژباړې د مخکتنې غونډه ماسپښین په 2 بجې پیل او په 4 بجې پای ته ورسېده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې به تر ټولو پخوانی پوستخانه کومه یوه وي؟ آیا موږ یې پیژنو؟ انګریزانو څه موده د مخه د خپلې تر ټولو پخوانی پوستخانې 300 کلن کېدل ولمانځل او دنیاوالې خبر کړل چې دا نه یوازې په انګلستان کې بلکې په دنیا کې تر ګردو پخوانی پوستخانه ده. نور حال وشما رشیدی را کوي.
د نړۍ تر ټولو پخوانی پوستخانه د خپلې 300 کلنۍ کلیزه ولمنځله. د ام اس ان نیوز ل رپورت سره سم د انګلستان په سکاټلند کې د سین کوار پوسټخانه چې په 1912 میلادي کال کې کار پیل کړی وو د خپل 300 کلنۍ په ویار دی وی یادګاری لوخي څخته نشوه چې ور باندې لیکلي دي د نړۍ تر ګردو په خوانی پوسټخانه د سین کوار د ډاک خانې مرستیالي پینی مورفي رسنایي ته وویل چې زه ډیر ویاړ کوم چې د داسې دفتر یوه کارکوونکی یم نه یوازې د سیمې اوسیدونکي بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک غواړي چې په خپلو پاکټونو باندې زموږ د ډاک خانې مهر لګېدلی وي میرمن مورفي زیاته کړه چې د دوی د پوسټخانې په ودانۍ باندې لګېدلې نوې یادګاري لوحې ډېره خوشحاله کړې ده ځکه اوس نو بیخي ښکاره شوه چې د نړۍ تر ګردو پخوانۍ ډاک خانه چیرته ده باید وویل شي چې په سکاټلند کې یوه بله ډېره پخوانۍ پوسټخانه هم شته خو هغه د سین کوارتر پوسټخانې اته کاله کشره ده او په 1900 میلادي کال کې جوړه شوې ده له موجودو اسنادو سره سم د نړۍ دریم نمبر پخوانۍ پوسټخانه د جنوبي امریکا د چیلي هیواد په مرکز سنتیاګو کې په 1902 کې تاسیس شوې ده
فریدی سیفی د سید شاه سعود یو غزل دکلمه کړی دی د اوریدو بلنه درکو
بس قسم وو کنا سم وو تصویرونه وارستا د یو قلم وو تصویرونه بس قسم وو کنا سم وو تصویرونه وارستا د یو قلم وو تصویرونه زندگی ورته نظر 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 وا په قدم 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 وو تصویرونه قسم زای ولو پزړګی کی هغه قسم زای ولو پزړګی کی چې هندارونه یې کم وو تصویرونه تش نظر خولی ونتو برا کړې نو تش نظر خولی ونتو برا کړې نو داسې موایې چې ګرام وو تصویرونه یو عذاب به می په جب کې او سعوده را سره وو چې د غم وو تصویرونه
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی پوهاند رازیقی نړیوال د افغانستان په ډیرو زحمتکشو څیړونکو او قلموالو کې حسابېږي دی درې اویا کلن دی خو تر اوسه پورې هغه د چا خبره په نستړې کېدونکې توګه لیکنې کوي پوهاند نړیوال چې په تاریخ لرغونپوهنه ادبیاتو جغرافیې حربي پوهنو او ځینو نورو څانګو کې د 130 ټوکه کتابونو لیکوال دی خپل ډیر وخت په لرغونو آثارو باندې څېړنو ته ورکوي عمان نیازی له ده سره د ده د علمي تحقیقي او ادبي ژوند په باره کې دغه مرکه کړې ده پوهان رزیقي نړیوال وایي
زه ستاسو حضور کې عرض وکړم چې کله چې زه په خپل فرهنګي او ادبي ژوند باندې سرنا چول غواړم د ګرانو لیدونکو او اورېدونکو په ذهن کې زما خبرې لږه مبالغه معلومېږي او هغه مبالغه دا ده چې ما د 1908 هجری شمسی سنینه شعر و شاعری ته مخه کړی ده او مطالعه ته مخه کړی ده
استاد په دا سنه چې مو وایله په دې سنه کې تاسو په کوم عمر کې وای او څه کاروبار مکاو
نو نه هشتمه سنه چې وکړه وخت کې خو تاسو به ستنه معلومه ده زمونږ په کونړ کې مکتبونه نه وو زه لا په مکتب کې شامل شوی نه وم او په 19 کې زما تولد دی نو زه تقریبا 10 کاله نه وم خدا چې مکتب نو
او معمولا دا وخت ما چې جمعتون کې مم سبق یو یو میرزا ته بناسو او د میرزای نه مم شروع کوله به بروستا چې مولا به دغه شو د جمعت مولا ته ولکو نو مکتب کې زه شامل نومه چې زه باسوادم تقریبا مثلا نظم کې هم لستر او فقه می هم تقریبا رستی کند پورې ویلی و او نظم چې و هغه مې د اسکندرنامې پورې ویلی و زلیخا او ګلستان او بوستان او دا نور او دا چې هغه وخت کې زما یو ماما په قبایلو کې و هغه به دا د پښتونستان اخبارونه لکه غونچه او نور نور دا به راوړل نو پاکستان هغې نه مې استفاده کوله چې کوله نو واقعا ما سره دا احساس د شعر و شاعري پیدا شو چې کاشکې زه هم یو وخت کې دا شان دغه شوم نو نهویشتمه سنه وه او په یو زلو درې سوه څلور دېرشمه سنه کې د اتحادی مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه ده د هغې سره زما همکاري پیدا شوله او هغه سرلوړی صاحب د خدای وبخي چې هغه د نورګرو د اتحادی مشرقي د مدیر مسؤول و نو د هغه په وخت کې زما دغه وکړه او زما وسیله د همکارۍ بنا صاحب د خدای وبخي هغه زما کونړ ته راغلی و بلاخره بیا نو ما ونه کړی شو چې دا وګورمه ځکه دا په بله منطقه کې و بیا ما ته یو خط راولېږه بیا نو خط یې راته پرېښي او بیا چې خپل شعرونه دې راولېږه زه بیا چاپ کړم نو ما هغه په یوه شماره کې زما دوه شعرونه نو اوس به ستاسو پوښتنې ته راشم هغه پوښتنه به دا ده چې زه په عمومي صورت سره د یو سلو پنځه دېرشو نه زیات د بېلابېلو زمینو کې زه اثار لرم.
تاسو خو تقریبا دا د لس کلنۍ نه مو په شعر و شاعري باندې شروع کړې ده نو بیا مو وروسته تحصیلات چیرته کړي دي چیرته مو لوست کړی ده او بیا لا کله رئیس مو په مشخص ډول تحقیق ته مخه کړي.
زه عربي ښوونځي ته دغه شوم عسکری ته راغلم په عسکری کې بیا هم ما خپله رشته پرې نه ښودله درس به مې ویو د درس په خوا کې مو خپله هغه فرهنګي دغه کوله بالاخره په قلار افشی صاحب د خدای ژوندی لري د ده په تشویق باندې رادیو ملي کې چې په پل محمود خان کې و د هغې سره ما په دریو بخشونو کې همکاري شروع کړه مثلا پښتونستان خپرونه کې کورني ژوند کې چې ډرامې مو دیالوګونه به مې جوړول او په د ادب او فرهنګ په دغه کې به مې همکاري کوله بالاخره زه چې د حربي ښوونځي نه خلاص شوم نو ما نه غوښتل چې زه مثلا په عسکري رشته کې تحصیل وکړم. نیک محمد صحاک ماوین د پوهنتون و هغه سره زمونږ یو خپلوي موجوده وه تقسیمات وخت چې راغی و چېرته ځم ما ویل ادبیاتو ته ځم هغه وخت کې ادبیات ساینس یا څو دغه په کابل پوهنتون کې مونږه فاکولته لرله نو په دغه حساب هغه ویل زه غواړم ته عسکر شي بس ما ویل زه غواړم چې زه عسکر نه شم. تقسیمات به ختم شو بلاخره یوازنی سړی چې به تقسیمات پات شو هغه زه پاتې شوم بیا راته وویل چېرته چې ما ادبیاتو ته وایي زه غواړم ته عسکر شي ما چې عسکر شي ما بس هر جزایي پونځي ته مې ورکړ پنځه جزایي ورکړ ځکه خپل رشته ته مې نه ورکړې چې نه ورکړي بلاخره کیمیا او ګاز یا حربي کیمیا چې نوې په د حربي پوهنتون کې یو پوهنځی تشکیل شو جزایي مې په خپله ځانه مالته ورکړو د کیمیا د پوهنځي نه مې خلاص شو او خپل فعالیت ته مې دغه ورکړ رالم چې څه وخت ما په باستان شناسۍ باندې شروع کړه اگر چې په سیمینارونو کې خو ډېر وخت نه ما اشتراک کړی و تقریبا لومړنی نفر به ونه وایم دویم نفر په ټول قیام مصالح کې زما چې په یو علمی بین مللي سیمینار کې مې د علمی موسسې نه نمایندګي وکړه برخه مې واخله چې هغه وخت زه په عربي پوهنتون کې وم او دلس او شپږ پنځوسم کال و شاپور احمد زید خدای وبخښي قومندان د عربي پوهنتون و بلاخره دا زمینه ما مساعده کړه چې په دغه سیمینار کې بلاخره په هغه مقالو کې د پښتو عسکري اصطلاحات په نولسمه پیړۍ کې هغه مقاله ما واغستله او په دغه بین المللي سیمینار کې چې د وی جمعې لپاره دوام کوو نه یې هیوادونو خارجیانو پکې اشتراک کړو ما د خپلې مقالې نه دفاع وکړه
شو دا چیرته و استاد
انټرکانټینټل په هوټل کې او بلاخره تقریبا ټول د سلو نه زیات دانشمندانو چې دغه جملې نه د نه هیوادونو خارجي هیوادونو نماینده ما د خپلې مقالې نه دغه وکړه دفاع وکړه دا نړیوال تخلص هم دغه وخت چې نړیوال سیمینار کې مې دغه شونه بس نړیوال شوم
نو لامغه وروسته بیا خلاصم سو نړیوال استاد نو دا خو ډیر کلونه سو لاغه وخت مو نو تقریبا څلوېخ کاله به اضافه تر څلوېخ تو کلونه کې په دغه موده کې مو څومره تحقیقي اثر لیکلی دي او مشخص استاسو د کار او زه بل اخر بیا څه سو
انسان چې ژوند کې حماسي انسان جوړي په خپل د ژوند په ټول شرایطو کې یو انسان استفاده کوي په دې سب چې استفاده وکړي ما باستان شناسی خو تحقیقات باندې خو د شپږ پنځوسم کال نه شروع کړی و په نورو تو کې هم ما سیمینارونو کې ډېر زیات اشتراک کړی دی خو مهم شی چې زه لرغون پیژندنې ته راکش کړم هغه دا و چې هغه وخت کې چې دلته جنګونه وو او د جنګونو په تا ته بهتر ما کابل تر شو ټول وتښتېد او زه په همدې کور کې اوسېدم او ما کتابخانه غنی لرله نو ما ویل ځکه د دې کور نه لاړ شم هرپله دا کتابخانه به بیا زه چېرته پیدا کړم ځان مې مار ته ورکړ او په راکټونو او په دغه بمونو او په دې وژنو کې زه په همدې کور کې پاتې شوم نو کاغذ زړو زړو پیداغه مې کو برخ مرخ به نه و تیل خو به نه و د شمې نه به مې استفاده کړه بالاخره په تحقیقي کارونو مې د هغه وخت نه شروع کړه او زه خوشحاله یم چې زه نه خارج ته لاړم نه پاکستان ته لاړم او نه بل چېرته لاړم او د خپل کتابخانې نه مې عذبي استفاده وکړله او بالاخره هغه وخت کې چې باربي پوهنتون کې ما په علمي سیمینارونو کې به مې اشتراک و څرنګه چې ما د پوهانوالۍ او د پوهاندۍ رتبې د استاد رهنما په حساب باندې ما د اکاډمي علوم نه اخیستي دي نو وخت چې ډی آر شما څرنګه چې ما دا دوه علمي رتبې د اکاډمي علوم د استادانو په رهنمایي مې اخیستې وي نو بالاخره ډی آر نه هغوی سجل شوم او هلته د افغانستان د کوشانی تحقیقاتو د نړیوال مرکز د منشي په حیث باندې هلته دغه شومه نو هلته رشته مې په خپله په باستان شناسۍ کې شوه دویم مسؤول دغه مرکز زه شومه نو کوشش مې وکړو چې د کوشانیانو په رشته کې ځان ورسوم خوشبختانه خوشبختانه تر اوسه پورې زما زیات کتابونه چاپ شوي دي چې ترجمو نه او د اهتمام نه که تیر شمه شپاړسم کتاب مې دا دوه میاشتې کېږي چې د چاپ نه راووته او ولسم یې هم تر چاپ لاندې دی او اتلسم یې هم تر چاپ لاندې دی چې دا په خپله په باستان شناسۍ کې دي او زه خوشحاله یم چې زه یو باستان شناس یم
ډېره مننه دغه شپاړس کتابونه مو چې لیکلي دا ټول په باستان شناسۍ
نه یو خو کتاب چې دی هغه زما د اندېښنو لومړنۍ مجموعه وه دا د غزل په لمن کې دا هنري رنگ لري دا نور ټول په لرغون پیژندنه کې څه د کونړ دي څه د نګرا دي څه د پکتیا دي څه د نور دي بر علاوه د هغه خپرونې نه چې په ملي راډیو کې زه میراثي ګرانبها او لرغوني شتمنۍ دریم کال چې د ټول افغانستان لرغوني آثار د هر نگانه د برنامو په پافته کې و برنامه لرم هغه راکوم بر علاوه دا غینه دغه کتابونه زلرمه نو لا ټول په لرغون پیژندنه کې شیری
ټولګه مې په مجموع کې څو دي
مجموع کې شیری ټول مې د 15 دیر شونه زیاتې دي
15 دیر شیری ټول
غینه فقط هغه یو خو سانسور شوی دا چې چاپ نه روسته ورکه شو ته خبر نیم څه شو نو یو نوې چې ما په خپل مصرف چاپ کړی هغه د غزل فلمن کې نه
او نور کارمونو تقریبا ډیر د لرغون پیژندنې په حساب کې
زما کار ته لرغون پیژندنه کې ده تمام زه د دوه مسلکونو سره ډیر خاصه علاقه لرم یو د ژورنالیزم سره یو د لرغون پیژندنه سره مثلا د ژورنالیزم په حساب باندې زه مثلا سپدلیکونه لرم هر ولایت ته چې زه تلم ما سپدلیک لیکلې ده مګر باستان شناسی مې په دې باندې خوښیږي چې باستان شناسی په خپله لرغوني آثار زمونږ د یو ملي هویت تجسم ورکولو په حساب باندې موږ معرفي کوي تر څو چې زمونږ لرغوني آثار نه زمونږ ملي هویت هیڅ مشخص کېدای نه شي او زمونږ د فرهنګ دشمنان په شکل د شوم باندې زمونږ فرهنګ د منځه وړي زمونږ آثار غلا کوي قاچاق کوي د منځه وړي نو په دې حساب باندې هڅه چې موجود دی د راتلونکي نسل ته که زه وړاندې کوم د خو به بده نه کنه د راتلونکي نسل خو د خپل ملي هویت سره دغه شي نو علاقمندي زما تنه د راتلونکي نسل لپاره ده
کورمدان استاد دا راته وایست چې دا د تحقیق کار چې په افغانستان کې کی په دې اړه مو نظر څه ده څه نظر لري په دې حساب کې څول باید سي او ستاسو له نظر څنګه
معمولا زما خبرې همیشه چې دي دانشمندان باندې ښې نه لګیږي هغه دا زه واقعیت ویم او تاسو ته بهتر معلومه واقعیت ډېر تریخ دی د مثال په توګه د وخت کې ما نه پوهیم کوم تلویزیون و په هغې کې دوی غوښتل چې مثلا د بالاحصار د کابل او شیر دروازې او د درمسالونو په باره کې خبرې وکړي هلته په خپله رئیس ته یو مرکز دوی وایي چې د شیر دروازې د غره جنوبی برخه ته درمسالونه پراته دي بیا بلوي چې نه د اسمايي شمال ته درمسال پروت دي نو تاسو فکر وکړئ چې دا څونه غلطي ده حال دا چې درمسالونه چې زیات دي هغه د شیر دروازې شمال ته پراته دي چاته تقریبا موږ ته شروع وزارت ته شو شو دا درمسالونه دي کنه او ابل درمسال د اسمايي چې هغه جنوب ته پروت دي دوی دا تفکیک نشکوله یا مثلا دوی چې تحقیق فقط شیر دروازه د دې جنو ګوري
دینو ډیر کم صحابی ریسرچ کوي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دریو ښکلیو حکایتونو ژباړه اوري چې د نور کله غونډې فریده سیفی لولي.
یو چالو چمن خیو د چمن لیدوی خوند خیست او یاړې ور باندې کاوه. څه موده پس په چمن کې زیړګولی راښنه شول. د لرون پیل کړ، په لو کولو ونه شول، دوا یې ور باندې وشیندله، په دوا هم ونه شوه. زیړګولی کمیدل نه بلکې زیاتېدل. د ویخیانی یا چمن سختن ته چې هر چا هر دوا ور وخوده استعمال کړه، خو زیړګولی نه ختمېدل. لکه څنګه چې له طبیبانو ناهیلي شوي کسان بزرګانو ته ورځي، دی هم یو بزرګ ته ورغی. د زیړګلو د نه ختمېدا کیسه یې ورته وکړه او په آخر کې یې پوښتنه ورنه وکړه، اوس به څه کوم؟ بزرګ ورته وویل،
له زیړګلو د خوند اخستلو چل زده کړه.
د سمندر وړه چپه په خوندونو کې ډوبه وه، له پاکې هوا، پاسته باد او د لمر له پلوشو یې داسې خوند اخیست لکه مور چې په ماشوم باندې د محبت لاس تېروي. دغه وخت کې مخکنیو څپو ته پام شول چې د ساحل له تیږو سره لګیږي او له منځه ځي. وړه چپه ورخطا شوه. له ځان سره یې وویل، دا خو به زه هم له ساحل سره لګیږم او ختمیږم به. یو بله څپه چې د دې په خوا کې تیرېدله او دا یې پریشانه ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه، ورخطا ښکارې ولې؟ وړې څپې ځواب ورکړ، ته خو مخکې وګوره، ټولې څپې له منځه ځي، ټولې پوپنا کیږي، ولې به ورخطا نه یم؟ څنګلورې څپې ورته وویل، ته که په دې پوه شي چې ته وړه څپه نه یې، ته د سمندر برخه یې، بیا به ورخطا نه شي او بیا به له سرنوشته ونه ویریږي. یو ورځ پاچا خپل وزیر ته وویل، زه چې زلمی وم پلار به مې راته ویل سړی به نه شي، اوس دا دی پاچا شوی یم، کشکې مې پلار دلته وی، د هر څه یې لیدلی او خپله خبره یې زما مخې ته بیرته اخیستې وی. وزیر ورته وویل،
دا ارمان خو به دې پوره شي، پلار دې شکر دې ژوندی دی او د پخوا غوندې په کلي کې په خپل کور کې اوسي. ورشئ له درباریانو سره یو ځای ورشئ، هغه چې ستا په سر باندې د بادشاهی تاج او ستا په حضور کې لاس په نامه ولاړ درباریان وویني، په خپله به ووایي چې تېروتی و.
بادشاه په یو ښکلي آس چې د سرو زرو زین او نالونه یې لرل پخه واړوله، وزیران د لخکرو مشران او نور غټان ورپسې د هغه کلی په خواره روان شو چې پکې دنیا ته راغلی و. چې بادشاهي کاروان څنګه د کلی چوک ته ورسید، بادشاه په پلار پسې سپیان ورواستول چې رایې ولي. پلار چې اوس ډیر بوډا و، دو سپاهیانو تر تخرګونو نیولی د زوی حضور ته راوستل شو. زوی ورته وویل، پلاره اوس هم په خپله خبره ولاړ یې، تو خو اوس وینې چې زه باچا یم. باچاهي تاج مې په سر دی او د ملک ټول غټان مې تر لاس لاندې دي. پلار یې ورته وویل، بچیه، ما دا نه ویلي چې باچا به نه شي، ما ویلي وو چې سړی به نه شي، او سړی خو اوس هم نه یې، ځکه که سړی وې نو په بوډا پلار پسې به دې سپیان نه استول، بلکې په خپله به کور ته ورتلې. بله دا چې که سړی وې، له سپینګیري پلار سره به دې په دې طریقه سوال ځواب نه کاوه چې ته په آس سپورې او هغه درته ولاړ دی.
د ذهنی تمرکز د فائدې په اړه ډېرې خبرې شوې دي، خو یوه نوې څېړنه وایي چې ابداع، اختراع او ابتکار کولو ته په تمرکز سربیره د ذهن تیتو پراکوالی هم پکارېږي. نورحال وشمه رشیدی راکوي.
نامتو ارواپوه زیګمن فروید به ذهني عدم تمرکز او تیتو پراکوالی ته په ښه سترګه نه کتل، خو نن سبا ځینې تحقیقات ښیي چې هغه کسان ممکن ډېر نوښت او ابتکار وکړي چې ذهن یې په یو ځای تمرکز نه کوي او فکري تیتو پراک حالت لري. له اټکلونو سره سم د انسانانو کابو نیم وخت په اصطلاح په خیال پلو کې او د فکر په تیتو پراکوالي کې تیریږي. هغو محققانو چې د ذهن د تمرکز په اړه تحقیقات کړي دي وایي چې دا ضرور نه ده چې د خلاقیت او نوښت په چاره کې دي، خو ورور ذهن خامخا تر راټول ذهنه بهتره وي. خو دا خبره هم سمه نه ده چې د خلاقیت لپاره دي یوازې ذهني تمرکز ته اړتیا وي، بلکې اکثره وخت لیدل شوي دي چې د تیتو برعکس ذهن څښتن ممکن ابتکار او نوښت وکړي، او برعکس د راټول او متمرکز ذهن څښتن ممکن یوازې په خوا تجربه شوي چارې په سم ډول ترسره کاندي. د دغه محققانو په قول، کله چې په یوې موضوع باندې د غور په وخت زموږ فکر په بله شي، دغه وخت دا احتمال ډیر دی چې د دې موضوع په اړه مو نوي ټکي ته پام واوړي او نوی اړخ پکې ومومو. داسې ځکه کېږي چې د فکر د بدلیدلو په وخت لاشعور په هماغې موضوع غور کولو ته ادامه ورکوي، او څرنګه چې د انسان د ذهن لویه برخه له لاشعور سره تعلق لري نه له شعور سره، نو دا چانس پیدا کېږي چې د یو نوښت الهام راته وشي او غوټه پرانیزو. د دغو محققانو په قول، کله چې په یوې موضوع باندې غور کوو نو ذهن مو په زحمت کې وي، او دغه زحمت د دې سبب کېږي چې ابتکار ته مو په اسانه پام ونه وړي. خو کله چې بې پروا غوندې شو او فکر مو په بله خوا لاړ شي، دغه وخت ذهن ازادي احساسوي، او دغه ازادي ممکن د ابتکار او الهام سبب وګرځي. محققان وایي چې کله مو ذهن راټول او متمرکز وي، پخوانی معلومات ښه رایادېږي. هغه کسان چې ښه فکري تمرکز لري په عملي او جرایي چارو کې ښه تکړه وي او ښه تحلیل او شننه کولی شي، خو په ځینو چارو کې بیا د ذهن تیتو پراک کېدل او د خیال په نیلي سپرېدل هم ګټور دي. مثلا همدا کسان چې ډېر ښه ذهني تمرکز لري، ممکن په هغو چارو کې له مشکل سره مخ شي چې خلاقیت او پوره نوښت ته اړتیا لري. دوی ته شاید د نوي کیسې لیکل یا د اختراع کول نسبتا سخت وي. د خلاقیت او ابتکار لپاره اکثره وخت د ذهن تیتو پراک حالت او خیال پلو ته هم اړتیا شته. دغه پوهان چې د خلاقیت په چاره کې د نامتمرکز فکر اهمیت زړه ته لویدلی دی، دا خبره هم کوي چې له تیتو پراک فکره مطلب د ذهن ناکراري او پریشاني نه ده، ځکه ورخطا او بنیادم او د پریشان ذهن څښتن ته ډېره سخته ده چې ابتکار وکړي او غوټې پرانیسي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
محمد علیم بسمل دینی عالم او مدرس دی. دای د لوګر په څرخ کې دینی مدرسه لري او د دین رڼا خپروي. چرخ له ډیرو وختو راسي د عرفاني ذوق د څښتنانو یو مرکز پاته شوی دی. بسم الله صاحب هم چې د عرفاني ذوق څښتن دی، د شعر له شاپیرۍ سره تار لري. د ده شعرونه د خپل بیل سبک او نویو تشبیهاتو په خاطر ډیر سټایل شوي دي. په دې ورځو کې د ښاغلي بسم الله د شعرونو نوې ټولګه چې د پنجشنبې ماسپښین نومیږي له چاپه راوتې ده. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی بسم الله په اوله کې دا راته وایي چې ولې یې خپلې شعري ټولګې ته داسې نوی او ناآشنا نوم غوره کړی؟
د دې پوښتنې مفصلا جواب خو په دوم دریم مخکې سته. د پنجشنبې د ماسپښین تر عنوان لاندې ما څه لیکلي، خو په لنډو ټکو کې به دومره درته وایم چې زه د طالبۍ په وخت کې د پنجشنبې له ماسپښینه نیولې د جمعې تر ماسپښینه ما بالکل مطالعه نه کوله او نه مې کتاب کوت، نه مې بل چاته سبق ویلی. اوس هم همدغسې یم او هغه عادت راپاتې ده. خب دا وروستیو څو کلونو کې د پنجشنبې د ماسپښین ملګري او د جمعې د ماسپښین ملګري مې تیتو پاشان شول. نو د پنجشنبې په ماسپښین کې به مخکې ما دا کوشش کوه چې ملګرو سره کښېنم او د ملګرو کره لاړ شم، نو په داوسو وختو کې هغه کسان نه وو، نو ما باندې به ډېره بده اغیزه کوله. نو هماغه حالاتو چې ما د پنجشنبې ماسپښین ته شعرونه ویلې او په ټولګي باندې مې هم د پنجشنبې د ماسپښین نوم کېښود.
د اورېدونکو به سودا یې چې د پنجشنبې د ماسپښین له محتویاتو خبر سي، که یو غزل انتخاب کوي او ویل ولې
د پنجشنبې د ماسپښین به یو غزل اورېدونکو ته وایم چې البته مطلع د درویش دراني د هغه بند جواب ده چې وایي چې د پیمخو په مخ باندې خوله وینم وایم ګوره قدرت هم د شیدو سره اوبه ګډوي. ما د غزل په مطلع کې داسې جواب ورکړی سي خلو د پیمخو چې خولې شي په رښتیا خوند کوي، خدای چې شیدو سره اوبه ګډې کړي لا خوند کوي. چې له مکتب او مدرسې نه رخصتېږې څنګه بس همدغسې تګ له دې فاني دنیا خوند کوي. شیخه زما دا مشوره ده چې خپل نفس ما وژنه، شیخه زما دا مشوره ده چې خپل نفس ما وژنه، که د خپل ځان لږ را ژوندی کړ نو همدا خوند کوي. واده هم ناوې ته خوږ مرګ دی، شهادت غوندې دی، دا قرباني که په خپل زړه وشي نو لا خوند کوي. بسم الله غم هغه میلمه ده چې د کور ته راسي، که ښکلی هم وي په دویمه ورځ شا خوند کوي.
ډیر عالي ښاغلی بسم الله. په دې کې دغه دوم بیت چې دی چې له مکتب او مدرسې نه رخصتېږې څنګه بس همدغسې تګ له دې فاني دنیا خوند کوي، په دې پښتو په دې کلاسیک ادب کې خصوصا د عارفو شاعرانو د دې دنیایي ژوند پیسه کې ډېرې خبرې کړې دي، منفي خبرې کړې دي، یعنی دا ژوند یې بې اهمیته بللی دی او دا دنیا یې بې اهمیته بللی ده. نو که د دنیا ژوند او کاروبار بې اهمیته وبلل سي ژوند به سخته نه سي، د خیر رسولو په چاره کې به مشکل پیش نه سي. که یو څوک راولاړ سي یو نار وکینی او یو بل راولاړ سي هغه ځکه چې دغه نهر خړوبه کړې ده په هغه غنم وکړي او خلکو ته ډوډۍ ورکړي، آیا دا به د خیر رسولو او د سعادت ډېره ښه لاره وي؟ او که دا وکړي چې نه زه نه غنم کرم او نه دینار په جوړولو او عمران کې برخه اخلم او ما دنیا ته لته ورکړې ده، څنګه په دې څه کې تاسو څه تبصره کوئ؟
دنیا یا پیسې پیسې لا دا په خپله بده نه ده، بد کار سې ده، د دنیا مینه ده. مولانا روم داسې وایي سې وایي دا یو مثال وړاندې کړی سې دنیا په زړه کې داسې ده لکه اوبه په کښتۍ کې، اوبه سې کله د کښتۍ په منځ کې کښتۍ غرقېږي، او که اوبو د کښتۍ تر لاندې وي نو هغه به د کښتۍ دپاره پښتۍ ده. نو دنیا هم ښه ده خو سې زړه ته یې وانه چې مینه ورسره ونه کړې، لکه رحمان بابا سې وایي سې ښه ده دا دنیا سې تو ښه ده د عقبه، او که دنیا دې په زړه کې واچوله او مینه دې ورسره وکړه نو بیا دا د تا د هلاکت سبب ده، سې خدای هم دشکېلی او آخرت هم دشکېلی.
خو که له یو شي سره یو څه مینه نه وي په هغه ساحه کې بیا کار کول سخته نه دي؟ که یو انجینیر له خپل کار سره مینه ونه لري د سړک له جوړولو سره نو د غرونو زړونه به څنګه سوري کوي، تونلونه به څنګه تېروي؟ که یو دهقان د خپل زراعت سره مینه ونه لري نو حاصلات به څنګه ډیر وي، او که دا حاصلات ډیر نسی آیا لوږه او فقر به نه وي؟ آیا خلک به له لوږې نه مري؟ آیا مشکلات به ډیریږي نه؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کسب الحلال فریضه بعد الفریضه، حلال کسب ګټل چې د فرض ده خو وروسته له فرض نه، یعنی مونځ به کوې او دس به کوې، کوم حقوق چې د خدای لخوا نه په تا باندې دي هغه به ادا کوې، دنیایي کارونه به هم کوې. مثلا که یو دوکاندار په دوکان کې کینی د دوکاندارۍ دپاره، د اذان وخت راسي د مانځه وخت، نو دی خپل دوکان بند کړي ولاړ سي جمع ته، په دې صورت کې د خدای سره مینه وکړه خو دنیا کار یې وکړه. او که چیرې داسې وکړي داس ناروانه ده، بلکې دا ښه کار ده او نبی خدای پاک ورباندې فرض کړی. او که چیرې داسې وکړي چې دی په دوکان کې ناست وي او اذان اوسي، دی دوکان بند نه کړي او مانځه ته پورته نه سي، دا چې دنیا مینه ده، نو دې صورت کې دا سړی ګناهګار ده. د دنیا سره مینه ناجایزه نه ده، بلکې دا د انسان په اختیار کې نه ده. په هغه وخت کې ناروا ده چې دنیا مینه د آخرت ته د خدای په مینه باندې غالبه وي.
دیغو د خند بایستې
دیغو د خند بایست
په دې بل باید کې بیا تاسو بیا د پخوانو عارفو او صوفي شاعرانو خلاف خبره کړې ده، وایست وی شیخه زما دا مشوره ده چې خپل نفس مو وژنه. هلته چې زموږ پخواني شاعران صوفي شاعران عارف شاعران له دې نفس سره وران دي، اته له ډېره قهره ورته نوسک وایي، نفسکه نوسک کړی دی، داسې چې حقیر یې وشي که نه، لیوه ورته وایي، د نفس لیوه، د نفس شامار. اته د ارزانی خیش کې په دیوان کې مې لوستی دي، هغه وایي د نفس توره یګه. لنډې دا چې څه بد صفتونه دي د نفس دې ورکړي دي. او په عمل کې هم پخوانو صوفیانو عارفانو زاهدانو به نفس ته لته ورکوله، او کله کله به داسې و چې په دوی به بیهوشي راغله. شیخ رامکار ډیر لوی سړی و په عارفانو کې، هغه د نوشار د سیمې سړی دی. نوشار سیمه پېښور ته نږدې ده، ډیره توده سیمه ده، خو ده به هغه د پېښور په ګرمي کې د نوشار په هغه ډیره توده هوا کې په اوړي کې به تودې اوبه څښلې، بیا به مالګه هم پکې دوړولې وه. دا خو ډېر تکلیفونه ده تېرول، کله کله به بېهوشي پرې راغله. نو څنګه سړی که په هوشي ډېر خیر رسولی سي، او که بېهوشه غوندې سي ډېر به خیر ورسوي؟ آیا که سړی سالم جسمن ډېر به فعال وي، ډېر به مفید واقع سي، او که ناروغ غوندې او کمزوری وي؟ البته هغوی به خپل دلایل لري، خو تا یې سرچپه خبره کړې ده، ویلي دي چې نفس مه وژنه. نو څنګه دا دې په حقیقت کې یغو عارفانو صوفیانو ته ځواب ورکوو، او که دې بل مطلب؟
ما د عبدالقادر جیلانی صاحب فتح ربانی کې یوه خبره ولوسته سي، خپل نفس مه وژنه ځکه سي نفس نه مړ کیږي، خپل ځان راځوندی کې. دې خبرې ما ته ډېر خوند راکړ، نو دا مې په شعر کې راوسته.
شغله بسم الله ګمان کوم د شعر دوم کتاب دی کنه؟
دا مې د شعر دوم کتاب.
او څو کاله وروسته دا کتاب چاپ کو؟
کم او زیات اته کاله به کیږي.
نو دا کتاب چې دی د پنجشنبه ماسپښین 250 مخه دی، نو په دې اتو کلو کې دی صرف 250 مخه شاعري کړې ده، څنګه کم نه درته ښکاري؟
یاره ما سي د هوري طالب جان چاپ کو، ما داسې پکړو کې د ما شاعري تمامه سوه. او اوس وختو کې سي حالات داسې سول سي په ما باندې ډېره اغېزه وکړه، نو بیا مې شاعري شروع شوه. ورته خوشحاله سوم، یو څو شعرونه و اگر کم دي مله به اوس چاپ کړم، او که نور راتلل بیا به بیا چاپوم.
یار زنده و صحبت باقی با. او تر ټولو وروستی شعر دی کوم یو دی؟
هغه په دې کتاب کې بعد مرغه سي چاپ پاتې ده. هغه دا کتاب خو زه په سرخ کې یم، هلته د ما ملګري دي، هغوی ته وایم چې دا کار داسې کوي داسې کوي، نو نه پوهېږم چې د هغوی نه یې سوی ده که له ما نه په هغو باندې زه ډېر خوابده یم یم چې دا کاشکې چاپ سوی وای.
نو اوس یې له اورېدونکو سره شریک کړئ، دا هم نیم چاپ دی.
زه به یمه وړی د مرګ خوب سحر به راسي، زه به یمه وړی د مرګ خوب سحر به راسي، ما نه به یې خدایا د دیدن مونځ هم قضا سي. شپه داسې رارغړي لکه لویه توره تیګه، شپه داسې رارغړي لکه لویه توره تیګه، پرې مږدې مجبور مازدیګر لاړ شي په زړا شي. ولویږي د تورو غرونو سیرې ګریوانه ته، ولویږي د تورو غرونو سیرې ګریوانه ته، لمر لکه یوه اوښکه په مخ د جهان راسي. او تکه سپینه ورځ راسره سمه یاري نه کړي، تکه سپینه ورځ راسره سمه یاري نه کړي، مونږ ترې سم خوند اخیستی نه وي سي بېګا سي، نکړ که شهید کرکتون کو پچاپکه ستا طالب غزل بای بسم الله زر پاچا سی.